درې نوي مشکوکې پیشیان ثبت کړي دي. بل لور ته د ناروې روغتیا وزارت تېره دوشنبه ویلي وو چې یو تن د اسرازنیکا واکسین تر تطبیق وروسته مغزي سکته کړې، خو له واکسین سره د دې پیښې هیڅ ارتباط ثابت نشو.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې د شاعر اکبر هوتی خبر او شعرونه در اوربو.
پتا مئن شم پزان باندې میور اور پور کو د ظلمی تو پہر ارمان باندھے میں اور 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 پورے کو.
سندرغاڑی مبین وصال وای دیار لسونه نویم کال د هنرمندانو لپاره خ کال نه وو.
زخپل سندر نه پاتې شویم. ما چې وختل تل کار وکم ناغه د سیو بد حالت راغی چې موږ سفر نشو کوي، تلې نشو، لارې بندې، مشکلات ډېر زیات پیدا شو.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو. کتر پای را سره وای و به یوري. نورو هیوادونو کې د چاپی رسنیو لستونکې ډیر دي، ځکه خو هلته د دې رسنیو ژوند هم اوږد وي. خو په افغانستان کې بیا چاپی رسنۍ هومره مینوال نه لري، ځکه خو ډیرې د څه وخت له تیرېدو وروسته بندې شوي او یا هم که چاپیږي نو د لوستلو پر ځای ډیر وخت د نانوایی ډوډۍ په کې تاویږي. دا ننګرهار ورځپاڼه چې عمر یې تر سلو کلونو اوړي، یو وخت یې په بهرنیو هیوادونو کې لوستونکي درلودل. خو د ننګرهار فرهنګیان وایي دا ورځپاڼه اوس په ننګرهار کې هم نه لوستل کیږي. دا د ورځپاڼې په اړه نور حال په راپور کې.
د ننګرهار ورځپاڼه کومه چې سل کاله وروسته یې هم نه لوستونکي زیات شول او نه یې په کیفیت کې د پام وړ کوم تغییر او بدلون تر سترګو شو. د ننګرهار لیکوالان او لوستي وایي سل کاله پخوا چې ننګرهار ورځپاڼې د اتحاد مشرقي په نامه په کوم فکر او عزم په خپلو خپرونو پیل وکړ، نه یوازې دا چې خپلې موخې ته په رسېدو کې پاتې راغلي، بلکې لوستونکي یې هم له لاسه ورکړي دي. دوی وایي ننګرهار د قلم خاوندان د لیک توري او توکي ډیر لري، خو د ورځپاڼې د کیفیت او امکاناتو ټیټوالی او ورته د مسؤلینو نه پاملرنه هغه څه دي چې خپل ارزښت یې له لاسه ورکړی او یوازې په اونۍ کې یو ځل چاپیږي. څېړونکی او لیکوال محمد اسیف سمیم وایي اتحاد مشرقي یا ننګرهار ورځپاڼه پخوا د ښه کیفیت او ارزښت له مخې ګاونډیو هیوادونو په تیره ایران کې ډیر لوستونکي لرل، چې په خبره د هغه ځای د رسنیو او لیکوالانو د پام وړ وه. ښاغلي سمیم ازادي راډیو ته وویل چې اوس وخت ننګرهار ورځپاڼې هغه ارزښت چې په کور دننه او بهر درلود نه یوازې له لاسه ورکړی، بلکې په ننګرهار کې هم څوک لوسته زړه نه کوي.
ما ته یاد شي چې د دغه اخبار د یوې ګڼې په اړه لیکل شوي وو چې دا اخبار به تهران ته مته، هغه وخت ایران ته به ته، او هغوی به په تبادله کې دوی ته نور خپل رالیږل. او په یو ځل کله ټکی سوي مدیر وو، هغه لیکلي چې مونږ اخبار ګڼه چې لاړه درېمه ورځې بېرته زموږ د یو مضمون جواب راغی، او هغې جواب دپاره بیا ما دغه مضمون ولیکه. تاسو باور کوئ چې دا دومره قوت په کې و، په فلسفي، فکري او اجتماعي لحاظ ډېر قوي مضمون و چې ایرانیان دې ته تیارېده چې هغه خوښ کړي او بیا دوی ته په معاوضه او په بدل کې خپل خپرونې او نشرات راولي.
د ننګرهار د لیکوالانو په خبره پخوا به لیکوالانو، فرهنګیانو، په ټولنه کې لوستو کسانو د ننګرهار ورځپاڼې د چاپ او لوستو لپاره شیبې شمارلې، خو اوس چې د پخوا په پرتله وخت پرمختللی، لیکوالان ډیر او امکانات ښه شوي دي، د دې ورځپاڼې بازار سوړ شوی دی. د دوی په باور ننګرهار ورځپاڼه په ننګرهار کې یوازنۍ دولتي ورځپاڼه ده چې باید له هر اړخه قوي شي، کوم چې د دوی په خبره د مسؤلینو د نه پاملرنې له کبله د خلکو له پامه غورځېدلې ده. اخوا د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی هم د لیکوالانو اندېښنې مني، خو زیاتوي چې ځکه په پخوانی کیفیت او ارزښت د ننګرهار ورځپاڼه د لوستونکو تر ګوتو نشي ورسولی چې په خبره یې مرکزي اداره ورته لازم امکانات نه ورکوي.
متاسفانه کله چې د ډیموکراسي نظام راغلی دی، زموږ دغه ورځپاڼه په هفته کې د یوې ورځې د چاپ لپاره موږ ته پوره کافي بودیجه نه راکول کېږي. ورځپاڼه او د دولتي نشرات چې اوس فلحال لپاره نایدباره دي لیکن ولی عمده علت دا دی چې موږ په وخت باندې نه چاپولی شو نه تر خلکو رسولی شو. که چېرته ورځپاڼې ته امکانات برابر شي، زه هرې ادارې ته ورځپاڼه ورسوم. زه متيقن یم چې د ننګرهار ورځپاڼه به بیرته هم ځای پیدا کړي، هم به بیرته لوستونکي پیدا کړي.
خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بیا په دې اړه ولسمشر ته د یوې نوې طرحې د لیږلو خبره کوي. د دغه وزارت ویان صابر مومند وویل اطلاعات وزارت په پام کې لري چې نه یوازې ننګرهار ورځپاڼه بلکې نورې ټولې هغه ورځپاڼې چې په دولتي سکتور کې خپرونې کوي معیاري او ارزښتمنې کړي.
اطلاعات او فرهنګ وزارت په دغه وروستي او څو میاشتو کې یوه طرحه د لاس لاندې نیولې ده چې په هغې کې به نه یوازې ولایتي ورځپاڼې یا اوس فلحال چې په اونیز شکل باندې چاپېږي، د هغې تر څنګ به دغه په مرکز کې چې کومې ورځپاڼې دي چې اصلاح و انیس او کابل ټایمز او هیواد ورځپاڼې دي، دا به هم زمان په زونونو کې چې لکه څرنګه چې په کابل کې چاپېږي هم زمان به دا په زونونو کې هم چاپیږي. دغه طرحه د رئیس جمهور سره شریکه شوې ده، ولی تاکید پر دې باندې دی چې د ورځپاڼو په هغه محتوایي شکل کې باید تغییر راشي. موږ غواړو چې ورځپاڼه ډیر زیات په تحقیق او په څېړنه باندې ولاړ یو ډیر کار د ټولنیزو مسایلو سره، نه د تودو خبرو سره.
د یادونې وړ ده چې ننګرهار ورځپاڼه د امیر امان الله خان په وخت کې په خپرونو پیل وکړ چې تر اوسه هم په اونۍ کې یوه ورځ د 1500 راش په اندازه خپرونې کوي.
څنګه د یو بل لیونی څنګه مو واخیستل د یو بل نه لاسونه یو بل نه لاسونه سبا زمانه کې لکېږي سګل مند خپل تندي لکر خو یما او لکر خو یما سویلاس پختنه کیږي کسمی ز پختنه ای څوک کوینا څوک نا کوینا.
دیر لسو نه نویم کال دا کرونا و باو قرنطین لوجه دا ډیرو لپاره سخت کالو. هنرمندان هم وایي چې تیر کال دا دوی لپاره ښه کال نه وو، ځکه خو یې ډیر هنري کارونه ونه کړل. سندرغاړی مبین ویسال وایي په تیر کال کې نه دومره محفلونه وو او نه لارې دوی ته خلاصې وې چې لاړ شي او نوې سندرې ثبت کړي. له مبین ویسال سره مو خبرې د ده په یوه سندره پیلېږي.
محبت منما سمو محبت منما مالک لختما تبي پلارا خمار خمار می زنگ گبي پلارا مالک لختما تبي پلارا خمار خمار می زنگ گبي پلارا زد جانان دمڑا استر گو برکت منما ز محبت منما زد وفا و د اخلاص دک طبیعت منما ز محبت منما.
ویسال صاحب پایل مو پسندره وکړ خو اوس په خبرې هم سره وکړو. لومړی کداره ته وایي چې دغه 1999 کال ستا لپاره یا د نورو هنرمندانو لپاره څنګه کالو؟
هیواد صاحب سلام وړاندې کوم، مننه کوم تاسو نه. زما په فکر چې ستونزمن کال وو او ډېر د تکلیفونو نه ډک کال وو، یو هنرمندان ته نه بلکې ټول نړۍ ته. او خاص کر اول زه خپل سندرونه پاتې شوی یم. ما چې څه غوښتل چې له کار وکړم نو هغه داسې یو بد حالت راغی چې موږ سفر نه شو کولی، تلی نه شو، لارې بندې، د هر مشکلات ډېر زیات پیدا شو. نو خپله که زه خپله ته وایم تقریبا یو دوه درې پنځه کاله زه وروسته پاتې شوی یم سندرونه، ځکه چې سندره مارکیټ ته را نه شي، خلکو ته را نه شي، نو دا خو ډېر هغه وي ستونزمن وي خبره. او بیا هم بار صورت الله دې باقي خیر پیښ کړي. اوس هم زما په فکر چې خلاص شوی نه ده، صرف افغانستان کې دومره مراد نه کېږي او نور چې خبرونه ګورو نو په خاص کر یورپ دنیا کې نور نړۍ کې اوس هم هغه درز غوبل شته فکر کوم چې د کرونا د وجې نه.
تاسو پروګرامونو ته ځای معمولا سندرې کوي، په دغو پروګرامونو هم تاثیر کړی و کنه؟
ډېر زیات تاثیر کړی و. واقعت چې ډېر خلک به سره هجوم نه جوړېدل، نو فرض کړه واده کې خلک خو ضرور جمع کیږي، نو یو څه وخت دپاره تاسو ته معلومه وه چې هوټلې هم بندې وي. یو پروګرام تللي وه، بیا شپې پولیس راغلل، وی ویل تاسو دومره غټ هغه جوړ کړی ده، هجوم جوړ کړی ده، او موږ کوشش کوو چې هجوم ختم کړو. دوه کسان به ځای نه کینی، تاسو په دا یو تاکالی کې پروګرام کوو، هغوی پټ جوړ کړی و دا مایفل. نو تر دې پورې چې پولیس راغلو ویل چې هغه ختم کړي، بیا هم څه نه څه فکر کوم، هغه ملګري و څه خپل سره خپل جوړه جوړ شول سره، او پروګرام مو وکړو، خو داسې خوندور پروګرام ونه شو.
تاسو مخکې ویل چې مثال ډېر وخت په وروسته پاتې شوی، کار مو ونه کړ، وجه څه و؟ دلته استودیوګانې نشته، تاسو کار بهر کې کوئ؟
او زما خو زیاتره سندرې په پېښور کې ریکارډ کړي، تلو ورته ورپسې پېښور ته، نو لارې بندې وي. تاسو ته معلومه وه چې د پاسپورټونو هم ستونزې وي، دغه د ویزو د لارې، نو د کورونا مسله هم وه، نو ځکه پاتې شو. نو غلي شوي وو، هغه څه مو چې غوښتل نه کېدل. او خیر بیا وروسته خیر ما هم یو څه بدري سندرې وویلې آخري کې، څه نا څه هغه مو چې یو چانس پیدا کړو، یو وخت مو پیدا کړو.
وصال صاحب، تاسو یادونه وکړه چې څو نوي سندرې مو هم ویلې دي، که یوه بله سندره هم لږ راته زمزمه کړئ چې کومه یوه سندره ده.
زه به انشاءالله دغه سندرې تاته وسپارم، ځکه چې ضرور ده، ستاسو میډیا خو ډېر ضروري ده، تاسو په کار ده خپل مینهوالو ته ورسوئ. نو زه به زمزمه کړم درته لږ دیږه خوښم وي. ಚಾರಿಕಡಂ ಜುರೀಲ ರಮಾನು ಪ್ರೇದಾಸ್ನೆ ಪ್ರೇಗ ಒಪನ್ ಪೊಪನ್ ಮಾ ರಾನಾತಾ ಉದಿಗಾನು ವಕ ಮುಸಾಫರ್ ಶೆ ವಯ ಬನ ದರ್ಜಿ ಖು ಗುನಾ ಹೋಯ್
ډېرې ښایسته ټپې وې. وصال صاحب، په دې وروستیو کې د ټپې وویلې کاکړۍ غاړې هم مانا، خلک ټپې او کاکړۍ غاړې خوښوي؟
ډېر زیات مینه والې دي. وخت چې وکزه سفر ته وایم، دته وایم چې دا ما څوک پېژني، وصال یا لږ ډېر خلک پېژني، نه پلا ټپو هم پېژني. د دې مخکې مو دا غزلې ډېرې ویلې وې، غزلې هم ډېرې ویلې، اما دومره مینه وال چې ټپو ده، په دې کاکړۍ ودي. چې کله پروګرامو ته لاړ شو، نار سړی راشي ماته وایي دا د کاکړۍ لپاره وي، تر راوستئ چې تر راته کاکړۍ ووایي یا ټپې راته ووایي. نو بس دا دوی هېوادونه دوی مینه ده، او سرکول کې خو ډېر زیات قوت پروت ده. یو څه زما په فکر ډېر خوند ده پکې، خو که هغه چېرته په صحیح انداز وویل شي، په ښه ترتیب سره وویل شي، ډېر اثر پرې باسي.
څومره سندرې دې بیا کړې دي کاکړۍ او ټپې؟
ما خو ټپې او ټپیزې بیخي زیاتې وویلې. زه به اوس وایم، کله ناکله ما نه څوک پوښتنه وکړي چې هغه ټپې دې لږ درته ووایه، هغه ټپې درته ووایه، بیا زه لږ فکر وکړم چې مې کله ویلي او کوم ځای کې مې ویلي وي، که نه او ما نه پکې کله کله ورک وي خبره. نو بیا هم بس کوشش کوو چې هغه څه ووایو، تاسو وخت یادونه وکړه چې د خلکو په ذوق وي، او هغه څه یو نصیحت پکې پروت وي، یو څه میسج پکې پروت وي. ښه شاعري که کاکړۍ وي، که هغه غزل وي، که ټپه وي، که هر څه وي، خوند پکې وي. دا به ضرور خوند راوړي خلکو ته او خلک به خوښیم ضرور.
یو څو وخت مخکې د ټپې ویلې وې استاد خیر دی ما کامیاب کړه، هغه هم خلکو ډېرې خوښي کړې وې. د نورې ټپې مو هم چې ویلي په هغه طرز کې مو ویلي که نه طرزونه مو ورته بدل را بدل کړي.
طرزونه خو به ضرور ته بدلېږي، هواجانه په یو طرز کې خو سندره خوند نه کوي، ځکه چې یو شی وویل شو هغه وویل شو.
خو ځینې هنرمندان داسې چې یوه سندره مثال ډېره مشهوره شي بیا نورې سندرې هم په لږ تفاوت سره په هغه طرز کې کوي.
یاره زما په فکر داسې ډېر شوي دي، ډېر شوي دي. یو کار بل هم شته، دا کوم سټوډیوګانې کې چې موږ کار کوو، چې موږ بار بار سندره په یو سټوډیو کې ریکارډ کوو، نو بیا خلک وایي چې را توپیر ډېر کم ده. توپیر ځکه دغه استاد هغه لاس داسې وي، لاس دغه کار داسې وي، یو رنګ لري، دغه هغه رنګ پکې بیا راشي. نو موږ اکثر اوس داسې یو سیستم شروع کړی ده چې یو سندره په یو کوو، دا بل سندره بیا په بل کوو، ځکه چې لږ پکې چینج یا تغیرات پکې راشي دا به ښه وي. او یو خبره بل هم ده، په کار ده سندرغاړي هم دلته راګونه دي، مختلف راګونه دي، سورونه دي، په دې کې هم پکار دی لږ چینج او توپیر راولي. چې کله راګ بدل شي نو سندره مکمل بدل شي. او که په یو راګ کې سندرې وای معلومه خبر ده چې اوس نه سبا جوړښت لري.
دغه ټپې هم مخکې مو چې یاد کړې کله کې راته زمزمه کړې،
ما ته سپینګیر ویل دي چې ستاله ټپې زاورم نه پوهېږم چې دې کې څه وو.
ما کامیاب کا زنا لائق د جانا دلا سیم او دلا سیم تتر تڑلی سپرا تیر شا تر دی ملانی خل گئے زتر تیر یما او در تیر یما یو دن دی دوا دن دی زدی پک ما خطا خاوری وڑو ما خاوری وڑو ما کناز کوم را سر خائی یو خائی ستیم بندلو یا کوری ما ود کوری ما نن می دا خی مڑون خوگی گی تمامش پپری جانا کڑی دی خوبنا کڑی دی خوبنا نہ مس دان مس کی گی نہ بیا بنے مسڑا پسی خوگی نہ بیا بنے مسڑا پسی خوگی او نہ مس دان مس کی گی نہ بیا بنے مسڑا پسی خوگی نہ بیا بنے مسڑا پسی خوگی.
وصال صاحب خیسته ټپی مو واورېدی درنه مخکې د 1999 کال په اړه وغږېدو، اوس په دې وغږېږو چې دغه 2014 کال ته ستاسو پروګرامونه څه دي، یعنی څه به کوئ، نوي څه لرئ که نه؟
د دې سندرغاړو داسې شوي دي چې د دوی بله ډېر نوم پوښتنې کړي دي، اکثر د دوی زړونه ډېر آواز نه کوي. وله یو وخت کې وله زه هم ما ډېر حاسې کولې، وله لږ زه هم غلی شوی یم. هر سړی نه همدا پوښتنه کوي چې وصاله څنګه غلی شوی؟ نو لږ بس ژوند داسې کله نه کله که نه شکر داسې ستونزه نشته. او بیا هم انشاءالله کوشش کوو، زه انشاءالله آمادګانې لرم چې مزین آباد د عشق او د مینې سندرې هم ډېرې وویلې. اوس به د وطن د پاره یو سندرې وایو، یو څه سندرې مې تیار کمپوز کړي دي. خو انشاءالله که ژوند وي چې لږ یې په ښه انداز په ښه ترتیب جوړ کړو، نو کوشش مې روان کړی ده چې سندرې انشاءالله وطني درته وایم. وطني
له دې ټولو کیسو سره وصال صاحب، دغه اوس په افغانستان کې د هنر وضعیت چې دی، ستاسو په نظر هنر کومې خواته روان دی؟ یعنی هغه څه چې ټولنه ورته ضرورت لري په هغه مسیر روان دی که نه؟
والله وجانا چې دا د وطن حالاتو ته ګورو، زمونږ حالات داسې دي، موسیقي داسې یو فضا غواړي چې هلته ډېر سکون وي، ډېر خاموشي وي، ډېر خوند وي، ډېر خلک کنه. اوس دا حالات چې ګورو دا په موسیقي ډېر اثر کوي. دا زمونږ نننی حالات، موږ سهار او بیګا ډېر ناخوالې لرو، ډېر عجیب عجیب غږونه اورو کنه مختلف. همداسې هنرمندان هم دوی بس مایوسه کېږي کنه، خفه کېږي. زما په فکر د موسیقي لپاره یو بهترینه فضا پکار ده چې تر څو څومره خوند وي، څومره امنیت وي، څومره ښه ژوند وي، په دې کې موسیقي نور هم پرمختګ و هغه کوي. خو بیا هم بهر صورت دا خبره ما یو وخت مخکې بچ سره کړې وه، چات کوم میډیا والا ټلیفون ته کړې وه، ما ته ویلي چې تاسو په افغانستان کې په دې حالت کې موسیقي خلک اوري. ما له همدا خلک دي چې موسیقي اوري، دا که په دا حالت کې بل ملک باندې وای، دوی به بیخي په ژوند کې موسیقي څه اورېدلی نه، ځکه چې دوی به غمجن وو. خو همدا د ژوندي خلک دي چې دوی په هر وخت کې دوی مبارزه کړې ده خپل. نو بیا هم انشاءالله کوشش کوو چې الله دې زمونږ په وطن کې امن ټینګه کړي، امن سوله او خوشبندي وو افغانانو ته. بس دا انشاءالله مونږ نور هم کوشش وکړو چې پرمختګ پکې وکړو، ډېر هلې ځلې پکې وکړو.
په دې هیله چې حالات ښه شي، په پای کې به غواړو یو بله سندره ستاسو په خوښه واورو.
خبرې څه سړې سړې یاړوې، څه په نرمې اراده یاړوې. خبرې څه سړې سړې یاړوې، څه په نرمې اراده یاړوې. دمه کده نه بهر څوک وته، میں کدے نا باہر سکوتو چھ میں خواران ڈکی پیالے آڈوی سب وہ نرمی تیرا دے آڈوی خبر سو سڑ سڑ آڈوی سب وہ نرمی تیرا دے آڈوی
اکبر هوتی مدافع وکیل دی، خو له تیرو شلو کلونو راهیسې شاعري هم کوي او د شعرونو کتابونه یې چاپ دي. هوتی وایي هڅه یې کړې چې شعر رومانی او د خپلې ټولنې رنګ ولري. له اکبر هوتی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپلې شاعرۍ په اړه راته غږیږي.
شعر خو خدا داد صلاحیت ته د قدرت د طرف نه ورکړه دا یو آمدی نو چې کله زه د کوم د خونځې ستګوز د کوم کوم دا وخت نه ما شعر پیل کړی دی. او بس شعر داس یو احساس ته چې دا د لفظونو شکل اختیار کړی، انسان چې سب داخل کی او په خارج کی روزي او دا بیا شعر شي. نو شعر سره مې دا تړون بیا د ما په شعر کې چیرې کوشش می چې په رومانوي انداز کې پر رومانوي شکل کې زه خپل چاپیر چلنجو انځورګر حکم
دغه انځورګری تر ډیره له دغو سیاسي حالاتو متاثره وه کنه مینا ژوند او نور څه هم پکې وو.
تر دې دمه زما خو دوه کتابه چاپ دي او را روان څه څېړنه مې راغم ده. تر څومره حد پورې چې تاسو د شعر خبرو کړ چې یاره زما په شعر کې څه دي، نو شاعري هغه شاعري چې دا په دې باندې چاپیرچل اثر انداز کیږي، ته چې په چاپیرچل کې څه محسوسې. خدا بیا د انسان د عمر پورې ده، یو عمر کې یو شان حالات دي، په بل کې چې بیا څومره د عمر زیاتیږي جون د ترجیحات بدلیږي. د ترجیحاتو د بدلیدو سره د په شاعرۍ کې مختلف مضامین او موضوعات راځي. که زه تاسو ته وایم چې زما د ابتدا شاعري چې وانه هغه کې هغه عمره صلاحیت نو زما په شاعرۍ کې بزیات نه زیات د مینی او د رومانس او داسې وارداتي عنصر پکې. بیا چې څومره وخت تیرېده په ما باندې د وطن سیاست، د وطن چاپیرچل، د وطن ستونزو مسلو زما په شاعرۍ اثر کو، هغه موضوعات او مضامین زما په شاعرۍ کې دل چې اوس پوره زګړم چې زما په شاعرۍ کې د خپل خلکو سره مینه ده، زما په شاعرۍ کې د انسانیت د لوړ انسانیت د پر مینه ده. او دا غنه علاوه زما چې کوم قلبي واردات دي هم زما د شاعرۍ برخه ده.
خپل مو د شعر لپاره تیوریکه مطالعه کړي او کله چې شعر لیکي د ته مهم پام وي چې مثال د شاعرۍ صنعتونو ته پام وکړي یا هغه پکې زیات کړي.
تاسو ډیر مخص سوالو کو تاسو د دې سوال ستاینه کوم ځکه چې شاعري چې دا د دې پښه باندې د مضبوط مطالعې ضرورت دي. چستا مطالعی نو تما خ شعر تخلیق کی ستا په شعر کې بروانی، ستا په شعر کې د موضوعات او رنگارنګی ستې چمنګ په انګریزي کې ډایورسټی وایو. د په شعر کې د ډایورسټی یا تنوع د پاره ضروری ده چې د یو بنده مطالعه، بیا مطالعه کم قسمه مطالعه ستا تعلق د شعر سره دی، باید چې تا د خپل جو کلاسیک ادب خامخا لوستی، ستا د خپل شاعرۍ چې کوم جدید ادب د چتالوستي تا ترکی پسندې ادب لستنی تا مختلف چې کوم ادبی زیار شویرې چتالوستي یو خود اغه شاعرۍ د هنر نه بنده خبريږي، پاغه کې چې کوم شاعرانه ترکیبونه داغه نه بنده خبريږي، بیا چې په شعر کې کوم مضامین دی زیول داغه نه خبرګ. نور خو شعر هنر دی، یو قدرتي هنر دی، خو چې تا سره مطالعه نه، تا سره علم نه، تا سره پوهه نه، ته د معاشره پنبستا لاس نی پروت نو پستا په شاعری کې به هم هغه عمره طاقت او مونږ په انګریزي کې ورته وایو اټریکشن هغه هم پکې بیان نه.
ځینې شعر پوهان دا خبره کوي چې شعر کې باید هنر او استدلال وي، ځینې بیا وایي چې هنر باید پکې وي، تاسو بیا په دې کې کوم یو نظر تاییدوئ؟
زه چې څومره پورې خیال کوم ما چې څومره د کلاسیک ادب ما ته ګوره مطالعه کړې ده نو په هغې کې خوشحال بابا چې موږ له کم د شاعرۍ هغه وایي چې شاعري هغه شاعري چې په هغې کې د هنر نه کار اخیستی شوي، د شاعرۍ په عروضو باندې تا پوه کړي، د هغې په فن او په تکنیک باندې، دغه رنګ بیا د هغې فکري یا موضوعاتی اړخ مضبوطی دا یو یو بل سره نو کوری دی. زه د یو شاعر په هیڅ ګرم چې دا دواړه عنصر ډیر زیات ضروری دی، شاعرۍ لپاره د هنر او د استدلال، یا د شاعرۍ لپاره هنر او فکری لوړوالی یا موضوعاتی لوړوالی یا د چاپیرچل دی. یو خو شعر د خو شعر تعریف داری چې خو شعر هغه دی چې په هغه کې لستون کې یا اوریدون کې خپل ځان ویني، هغه شعر داسې چې هغه آینه ای کته لولې چې ته او خدا خدا ما د پاره لیکلې شوې، چې زه لولم جویم چې دا ما د پاره لیکلې شوې دی. دغه شعر زوم دغه شعر چې دی کې هنر می، استدلال می او د معاشره مطالعه می.
هوتی صاحب تاسو خپل شعرونه په ترنم کې وایي، که اوس یو شعر په ترنم کې وایي؟
دا خو ما ډیره کم شاعری په ترنم کې را ډیره زیاته کم، بلکې زه کوشش کوم چې تخت اللفظ کې ویم ځکه چې اکثر وخت کمی. خو یو غزل نیم داسې دی چې هغه په کوزه پښتونخوا کې زما ډیر زیات په موسیقۍ کې مشهور شو، ډیر زیات خلک اورېدو، او فضل وهاب در د هغې کمپوزیشن کړو چې د کوزه پښتونخوا یو ډیر لوی سندرغاړی دی، موسیقار دی، بیا نور سندرغاړ هم ډیر زیات وي. نو زه غواړم هغه شان خو به ونه ویلی شم، خو خپل یو کوشش به وکم دا اورېدونکو ته به ډاډ کم. هغه داسې دی چې مطلب دی چې پتا مئن شم پزان باندھے میں اور اور پورے کو د ظلمی تو پہر ارمان باندھے میں اور 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 پورے کو پتا مئن شم پزان باندھے میں اور اور پورے کو پم محبت کے گور سمرا خود غرضا شما پم محبت کے گور سمرا خود غرضا شما جانان میں واخس پ جہان باندھے میں اور اور پورے کو د ظلمی تو پہر ارمان باندھے میں اور 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 پورے کو استاد سپین مخن میں طواف اکڑو تمینے پلار استاد سپین مخن میں طواف اکڑ دمینے پلار ایمان میرا اوڑ کے ایمان ماننے میں اور اور پورے کو د ظلم تو پہر ارمان ماننے میں اور 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 پورے کو جون زد کو ما داز غو او دس کروٹو خار کے جون زد کو ما داز غو او دس کروٹو خار کے گورا پ نفسو پ شیطان باندھے میں اور اور پورے کو د ظلمی تو پہر ارمان باندھے میں اور 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 پورے کو خغے ہم زولو تویلو زما منے او کنا خغے ہم زولو تویلو زما منے او کنا دستر گرب کے اکبر جان باندھے میں اور اور پورے کو د ظلم تو پہر ارمان باندھے میں اور 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 پورے کو پتا مین شم پزان بانے میں اور اور پورے کو
ہوتی سے مخ کے ہم خبر ادا سے وش وچ شاعری یو څه حالات او د ټولنې نه یو څوک تاسو راخلی او یو څه خپل خبرې هم وی یعنی د ځان بیان وی کله چې یو شاعر شعر لیکي په دغه کې څنګه تعادل رامنځته کول شي چې یعنی هم د ټولنې خبره وی داسې چې هغه یې ومني او هم د پدې بریالي شوی وی چې خپل خبرې کړي وی خپل ځان بیان کړي وی
دا شاعر په خپل د معاشري یو فردي پخپل د معاشري سره تعلق یو وګړی دی نو د معاشري دل دوغم د پسینه کی چې هغه د نور بنیانو می د نور انسانانو می د د باندې کوم ول او قلبي واردات دي د چې کوم خپل ځان بیانی په شاعری کې نو عموما د ازي چې چون کې معاشره خو په انسانانو جوړیږي ټولنه خو په انسانانو جوړیږي اوم د د دل دوغم د بل انسان می کی دیم شي نو پدی وج باندی د د په شاعری کې د سي چې اغل بل ولي نو اغه وی کدا زما مسله ده یعنی په ځانګړي رنگ کې هم بیا چې کله خ شاعری لکه اوس زب تاسو ته په مثال کې د کوزي پښتونخوا د رحمت شاه سهیل صاحب در کم یاد بری پښتونخوا د پیر محمد کاروان صاحب یاد سه نور ډېر خ شاعران دي چې برخاست کر سهیل صاحب په کوزي پښتونخوا کې داز شاعر دي چې اغه د خپل ځان واردات په شاعر کې لیکلي دي نو اغه دا هنر دومره زوره ورو چې اغه ولر داسې تو ټکو داسې تورو انتخاب کړی دا داسې شاعرانه تراکیب استعمال کړی دي چې هغه خپل خبره په داسې یو زورور انداز کړی دا چې هغه نه سیاسي خبره جوړه شوې ده لکه مثال په توګه هغه یو شعر دی چې پکې ګول سندره ده چې پکې ګول شي ستا د غونډې زنشنه خالونه خغه سپرلی ته انتظار وکړه چې ته اوربل خوروې زپه درشندم ګولونه خغه سپرلی ته انتظار وکړه اوس دا داسې زورور خبره سندره ده چې دا کو او یو عام مندا عام مندا عام اوریدون کې هم دستون کې ګوري نو هغه ورته په دغه چشمو کې ګوري چې دا د خپل محبوب ته خبره کوي خو کو دا سه د یو سیاسي فکر بند دا شعر لولي نو هغه وی چې دا د قام یادي وطن یادي چې پکې ګول شي ستا د غونډې زنه شنه هغه پر لیت انتظار کوي نه د خپل اولس ته وي د خپل قام ته وي نو دا د شعر ضرورتیا دا هنر دی چې اوریدونکو د حس پورې دا اوریدونکو د چې کوم داغي هغه مونږ ورته استټیک سنس وایو هغه پورې چې هغه د شعر نه کوم مطلب په کوم اندازه خني
اوس مهال ډیر خلک شاعري کوي خو ډیر کم په خپل رنگ پوخ کړ یعنی اوس ځینې شاعران داسې دي چې ته پوهېږي چې دا شعر د سایل دی د درویش دی یا د کاروان صاحب دی خو نور شعرونه چې دي هغه پته نه لګي چې مثال دا شعر د چا دی یو شعر یو رنگ وي بل شعر بل ډول وي یو زلمی شاعر که غواړي چې خپل رنگ پوخ کړي په شاعرۍ کې کوم خبر ته باید پام وکړي
دا ډېر دا زما د خوښي سوال تاسو وکړو واقعتا داسې ده چې ډیر شاعران داسې دي چې د یو ډیر مشهور شاعر ناصر اخلي او چې هغه دغه ناصر وخت دغه په رنگ کې رنگ شي نو دغه نه خپل ذاتی اسلوب پاتې شي زه دا وایم چې د اجمل خټک صاحب ځان له جدا اسلوب دي د رحمت شاه سهیل صاحب ځان له جدا دي د سلیمان لایق صاحب ځان له جدا دي د پیر محمد کاروان صاحب ځان له جدا دي د درویش دورانی ځان له جدا دي اوس اکبرم زه کشرم ټیک د زبر د سهیل صاحب د زده کړې لپاره به د سهیل صاحب شاعری لولم د اجمل خټک صاحب بلولم د خوشحال بابا بلولم کلاسیک بلولم خو کو ز د شاعرانو په سب کې خپل ماته ګل پیجنګلو جوړول غواړم باید چې زما خپل اسلوب خپل طرز خپل رنگي په دې با یو شاعر سروایول کوي هغه با په اولس کې شناخت او پیجنګلو پیدا کوي چې دا خپل اسلوب دا خپل رنگ دا خپل فکر او دا خپل نظر وی ذاتی کوشش زماداری چې زما کم سبق ته کم سبق کم اسلوب ته کم طرز ته چې دا زما پاتې شي باید چې سایل صاحب مطالعه کوم ځکه زدا غد نظریه او زما د نظریه سړی دی مثال په توګه یا خوشحال بابا خو د شاعری فن چې کم دی تخنیکی اړخ چې کم دی یا د شاعری چې کم اسلوب دی چې موږ ورته سټایل موایو چې هغه باید زما خپلی چې هغه زه د بل پرنګ کې رنگ نکم ځکه که د بل پرنګ کې زرنګوم نو زما بیا چې کم ځانګړی یا مشخص رنگ دی هغه بیا نه پاتې کیږي
هوتی صاحب که اوس یو دوه شعرونه راته ووایې
اسې خو شعرونه ما داسې ډېر خو یو څو شعر چې زما د کتاب ټایټل شعرونه دي رومانوي شعرونه دي به زه ووایم چې که یې اورې نو یو سوال د محبت دی که یې اورې نو یو سوال د محبت دی څه د خیال دی زما خیال د محبت دی کہ اور نیو سوال د محبت دی سد خیال زما خیال د محبت دی او شعر پکې داسې دی چې چپزړه دې کله یو وی کله بلا چپزړه دې کله یو وی کله بلا داسې خکاری چې زوال د محبت دی او کتیرو کې د سحر رنگونه ویني کتیرو کې د سحر رنگونه ویني زما لاس کې بل مشال د محبت دی او چپزړونو باندې راج کوم لګیایم چپزړونو باندې راج کوم لګیایم نور سندې خو کمال د محبت دی چپزړونو باندې راج کوم لګیایم نور سندې خو کمال د محبت دی ته زما د لاس په کرخو کې زینې ته زما د لاس په کرخو کې زینې ما کتلې ځان لفال د محبت دی ته زما د لاس په کرخو کې زینې ما کتلې ځان لفال د محبت دی د ژوندون د تیرولو هنر څه دی د ژوندون د تیرولو هنر څه دی ما سره خو یو مثال د محبت دی د ژوندون د تیرولو هنر څه دی ما سره خو یو مثال د محبت دی او د اکبر ژوندۍ غزل لورېدو دی د اکبر ژوندۍ غزل د اورېدو دی ژوندۍ فکر ژوندۍ خیال د محبت دی کای اور نه یو سوال د محبت دی سده خیال ل زما خیال د محبت دی خوخ مې دروغ نه دی جانانا دا سدا خوخ مې دروغ نه دی جانانا دا سدا رکیم در پسې لخپل زانا دا سدا خوخ مې دروغ نه دی جانانا دا سدا رکیم در پسې لخپل زانا دا سدا دا سمه انتوب چې اذیت کیه مزه دا دا سمه انتوب چې اذیت کیه مزه دا یم رسیدل تر اسمانه دا سدا دا سمه انتوب چې اذیت کیه مزه دا یم رسیدل تر اسمانه دا سدا او دا چې پر ژوندون کوم ژوندې یم حسینه دا دا چې پر ژوندون کوم ژوندې یم حسینه دا زړه کې میوسیږي مهربانه دا سدا او شعر دی ناس یو د یو بل سره خروب کیو د یو بل ناس یو د یو بل سره خروب کیو د یو بل اې د نننی دور انسانه دا سدا ناس یو د یو بل سره خروب کیو د یو بل اې د نننی دور انسانه دا سدا او ستا په سر مزه کوي هم ستا په سر آباد دی ستا په سر مزه کوي هم ستا په سر آباد دی اے فخر افغانا باچا خانه دا سدا ستا په سر مزه کوي هم ستا په سر آباد دی اے فخر افغانا باچا خانه دا سدا دار اخکل کر خروانه ول غوړی اکبره دار اخکل کر خروانه ول غوړی اکبره وای لچترال تر بولانا دا سدا خوخ می دروغ نه دی جانان دا سدا رکیم در پسې لخپل زانا دا سدا
مال بسرون سل گئے تو پانے پان زنا دن وکال سہارا تا تپ کم امید خوارا کم تسڑ کی زخمنا دن وکال سہارا مال بسرون سل گئے
سرلای د طبیعت د زرغونېدو موسم دی ځکه خو خلک خوشحالي ورته کوي او د مولانا بسم الله په څیر وایي هر ځای لکه یوسف او هر محل لکه یوسف دا څومره ښایسته دی نوی کال لکه یوسف په افغانستان کې که پسرلی د طبیعت د زرغونېدو موسم دی نو بله خوا د جګړې د ګرمېدو موسم هم دی ځکه خو ځینې د پسرلي راتګ ته ډېر خوشحاله نه وي او د نورالبشر نوید په څېر دا خبره کوي چې خدای به مې سپرلی په وطن راولي سپینې سپینې واورې به راټولې کړم ما نه د کابل ګلونه مه غواړه وینې وینې خاورې به راټولې کړم د پښتو شاعرۍ او داستانونو په لمن کې د پسرلي هغه تصویر ډېر لیدل کېږي چې زرغون رنګ یې د وینو په رنګ سور شوی وي د مشهور کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی د واورې سړی کیسه د همداسې وچا کیسه ده چې نه غواړي ژمی پای ته ورسیږي دا د هیله دا وي چې ښې ډېرې واورې وشي چې لارې بندې وي او جنګونه نه وي راځئ دا کیسه سره واورو
دلوی د میاشتې لومړی مازیګر و چې اسمان سپینو وریځو ونیو، واوره پیل شوه او په لنډ وخت کې یې ځمکه یوه لویشت سپینه کړه. ورېده اوږده شوه، یوه ورځ، دوه ورځې، درې ورځې، تر دې دمه کلیوال ورته خوشحاله وو. واوره یې کاریزونو ته سره زر ګڼله، خو وروسته د بامونو پاکولو ستړي کړل. خلق یې تنګ شو او چې په څلورمه او پنځمه ورځې هم لمر ونه لید، خدای جل جلاله ته یې د ورخت د درېدو خواستونه شروع کړل. واوره ډېره ورېدله، ما په خپله متر ورسره ونیو، نوي سانتي ته رسېدله. څوک د باندې نشو وتلی، گشت و گام نکیده، آن د نگدی کلی و لاری هم بندیوی، نه پوله ښکارېده او نه هم پټی. ټول سیمه یوه لاس تک سپینه وه، ځکه به نو د جومات تر څنګ اوږده کوټه له کلیوالو ډکه وه او د تاوخانې په تاوده ځای کې به نه ځای کېده. ماشومان به هم په دې خونه کې سره راټول وو، په جیبونو کې به یې له پرتو مردکیو ټکه ایسته او کله کله به یې له لویانو په پټه جفتو تاخ کوه. په کلیوالو کې یو پردی سړی هم ښکارېده، د یو ژیړ مازیګر کلی ته راغی، شل دېرش افغانۍ ټولې کړې. په جومات کې شپه شوه او کله چې سهار وختي د باندې ووت، واوره په شدت سره ورېدله. بوډا د ناچارۍ له مخې په جومات کې پاتې شو. کلیوالو به ډوډۍ ورته راوړله، د ډېر نه غږېده، غلی سړی و، چورتونه به یې وهل. خو کله کله چې به د واورې بڅرکې غټ شول، د ده سترګې به وځلېدې، په څیره کې به یې خوشحالي راټوله شوه او له خړو شونډو به یې څو ځله د شکر کلمه راووته. په پیل کې به د بوډا دا شکرونه په غوږونو ښه لګېدل، خو وروسته یې کلیوالو ته دومره خوند نه ورکوه. ځینو شوخو ځوانانو به لاټوکې پسې کولې، دوی به په ټیټ غږ ویل، بوډا ته خدای ورکړه، په توده تاوخانه کې پروت دی، مفته ډوډۍ ورسېږي، نو واورې ته به ولې نه وي خوشحاله؟ بل به په ملنډو ورغبرګه کړه، څه یې کوې، ځمکې به یې ډېرې وي. ماشومانو هم د واورې سړی نوم پرې کېښود، دوی به بوډا ته اشاره کوله، له نوي نوم نه به یې خوند اخیست او پټ پټ به یې خندل. په پنځم سهار واوره ودرېده، کلیوال بامونو ته وروختل او د دریم ځل لپاره یې واوره واچوله. خو کله چې ستړي ستومانه جومات ته راغلل، ورخت بیا پیل شو. بوډا تاودېدونکو سپینو بڅرکو ته وکتل، په خوند یې وویل، مکه و مکه و چې ووري. دې خبرې ځینو ستړو کلیوالو ته خوند ورنه کړ. یو ځوان بې حوصلې شو، په خوشکۍ وویل، کاکا څه دې پکې لیدلی دي؟ کرار پروت یې، دا ځل به د یو بام ته وروخېژوم، بیا به دا خبره ونه کړي. یو بل په ملنډو ورغږ کړ، څه یې کوې، ځمکې به یې ډېرې وي، د وچکالۍ غم ورسره دی. په دې خبره څو ځوانانو وخندل. بوډا یوه شېبه غلی و، ما یې سترګو ته وکتل، اوښکې پکې رغړېدلې. وروسته یې یوې ترخې خندا شونډې سره ویړې کړې، ورو یې وویل، بچیانو، نه مځکه لرم، نه کور او نه هم کوم خپل پردی، اویاو کلونو ته رسېدلی یم، ځکه نو د واورو د اچولو تمه هم راته مه کوئ. وچکالۍ ته هم دومره زړه نه خورم، خدای مهربانه دی، له لوږې به نه مرو، خو زه دا سپین بڅرکې د بل څه لپاره غواړم. بوډا غلی شو، کلیوالو ته یې وکتل، هغوی حیران سترګې ورته نیولې وې. بېرته یې سر وځړېد، یوه سړه سا یې وویسته، په خوابدې غږ یې وویل، تېر ژمی واوره کمه وورېده، یوازې یوه میاشت پرته وه، خو بیا هم ښه و، د کلیو لارې بندې وې، تګ راتګ نه کېده. پښه یې نیوله، د موټرو، موټر سایکلونو او ټانګونو سینې یې راګرځولې، کراره کراري وه. خو کله چې واوره ولاړه او لارې تورې شوې، ګولۍ وورېدې، زما ځوان زوی یې راوویشت او وینو یې د دیوال سویري ته پرته واوره سره کړه. د واورې ورېدو ته مه خفه کېږئ، دعا وکړئ چې ډېره وورېږي، هومره چې لارې د ډېر وخت لپاره بندې کړي، ژر ویلې نشي او څو ورځې د وینو د تویدلو مخه ونیسي.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو مجلې د دیوانۍ غنه تړو تر بلې خبرونې مو په پاک لاس پرم.
دادا کو می نغمے شان رہے شہباز کی نچیری دادا کو می نغمے شان رہے شہباز کی نچیری میں شہباز زنب میں امتا میں سازے
مقام یم ته مسوری ز آهنگ ته می آوازې فلم پای ز کی شمع ز پتنګ ته می پروازې زمجنون ته می جنونې زمحل ته می ممتازې مجنون تمی جنون یہ سمحل تمی ممتازے دادا کو می پیالے بندے